پیشرو همکارم نوری حسین نوری با شماست. نوری صاحب خوش آمدین.
ستار فروخت تاسو ستړی مشئ، یوه بله خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي د کمیټې له حاله مو خبرو چې غړي یې د ولسمشر د یو فرمان پر اساس غوره شوي او نن به په کار پیل کوي. دغه راز په ننګرهار کې د ځمکو د غصب ستونزه هم په یو راپور کې څېړلې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی قاسم سلیمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه: د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېر اونۍ د برید د څېړنو نتایج په ډاګه کړل. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ لوبغاړي نه د زیمبابوې تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو ورځنۍ لوبه کوي. او د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. هم پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه نن په کابل کې خپل لومړی غونډه کوي. د دې کمیټې وغړي د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان لمخي تیر ورځ اعلان شول. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ان کمیټه برای ان توظیف است.
دا کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته معرفي کړي.
انتخابات او کمیسیون محترم مرکزی شکایات انتخاباتي
تمه ده د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه راتلونکي اونۍ خپل اعلاني رسمي غونډې پیل کړي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیرونی د برید د څېړن پاړه وویل: د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي په شواک خبري اژانس ته د خبر پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد وکړ چې د دې حمله په اړه ورلمخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر د لیندۍ په ولسمه د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سول او 15 تنه ټپیان سو. د دې حمله په اړه د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون څېړنې لا بشپړې سوې نه دي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیسیون د 3,400,000,000 افغانۍ په ارزښت یو شپېته قراردادونه منظور کړه. په دې اړه تېر ماښام پارک کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ غونډه وسوه. د غونډې برخوال وویل چې د ملي دفاع وزارت په 50 قراردادونو کې تر 100,000,000 ډېرې افغانۍ وسپمول سوې. په قراردادونو کې د سون موادو، اعاشې او تحکیماتو ترڅنګ د دوشي پلخمري د سړک د پروژې تمدید هم شامل دی. د افغانستان تر 19 کلونو لژمر کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلونو لژمر کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو ورځنۍ لوبه کوي. د 500 ورنو د دې دوستانه لوبه په ترڅ کې تیر لوبه افغان کرکټ لوبغاړو د 45 منټو په توپیر ګټلې وه او تر هغه مخکې هم د زیمبابوې تر 19 کلونو لژمر لوبغاړو ته په 50 وکټو ماته ورکړې وه. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لری واټن ویشتونکو توغندۍ پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. حسین دهقان دا خبره پرون وروسته لاغي وکړه چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویل چې تهران لاغه بندیزونو سرغړونه کړې چې ملګرو ملتونو د ایران د میزایل پر پروګرام لګولې دي. هغه ویل موږ اماد توغندۍ د دې لپاره وازمای چې نړۍ ته وښیي چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپلو ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت خپله غوښتنه پرې نسي تحمیلولی. د ایران دفاع وزیر اماد د متعارفو وسلو توغندۍ یاد کړ، نه هغه چې اټومي وسلې لېږدولی سي. هغه ټینګار وکړ چې ایران نیت نه لري چې دغه توغندۍ د دغه هدف لپاره وکاروي. انقره وایي د رالویدلې روسي جنګي الوتکې تاوان به ورنه کړي. د الوتکه تېره میاشت ترکي هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریه د سرحد پر فضا وویشته. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلګیچ تېره ورځ څو دقیقې وروسته تر دې د انقرې دریځ روښانه کړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکیې وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکیه د الوتکه د نومبر په 24مه هغه مهال وویشته چې د لنډ وخت په مخه له سوریه د ترکیې فضا ته داخله سوه او څو ځله یې خبرداری ورکړ. د دې پیښې له امله د الوتکې له دوو پیلوټانو څخه یو وژل سو. روسیه ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه داخله سوې. تر دې پیښې وروسته مسکو پر ترکیې یو لړ بندیزونه لګولې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا متحده ایالاتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشار نس تېره ورځ دا خبره وکړه. په وروستیو کې ځینې کړیو ویلي وه چې شاید د بشار الاسد په اړه واشنګټن خپل دریځ نرم کړی وي. سپینې ماڼۍ خپل نظر یوه ورځ وروسته تر دې څرګند کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په دې خبرې وکړې. کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړه چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قسیم سلیمانی د دسمبر په لومړۍ کې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. پر جنرال سلیمانی ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې سلیمانی او پوتین د سوریې، عراق، یمن او لبنان په اړه خبرې کړې دي. کله چې د روسیې د ولسمشر له ویاند دمیتری پاسکوف څخه تېره ورځ پوښتنه وسوه چې پوتین او سلیمانی کله غونډه کړې وه، هغه په ځواب کې وویل چې دوی سره نه دي لیدلي. پر سلیمانی او یو شمېر نورو ایرانی چارواکو په 2001 کال کې ملګرو ملتونو وروسته تر دې د سفر بندیز ولګاوه چې تور پولیسو چې دغه چارواکي د ایران د اټومي یا بالستیک توغندۍ په پروګرام کې لاس لري. د دې سربېره چې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړی دی، خو پر سلیمانی لګیدلی بندیز پر خپل حال دی. او روسي خبروم دا چې د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشیا ځواکونو هڅې واکره کم سي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده سوه. د پریکړې د پاکستان د ځواکمن پوځ او د سند ایالت د ملکی حکومت ترمنځ یو ډول ټکر ښکاروي. په سند کې پیپلز ګوند برلاسی دی. بلورته صدر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د ملیشیا ځواکونو د هڅو ملاتړ کوي. د سند اسمبلی د پریکړې له مخې رینجرز ملیشیا ځواکونه تر دې وروسته نسي کولای چې یو څوک پرته له دې چې په ښکاره له تروریستي ډلو اړیکې ولري ونیسي. په کراچۍ کې روان میلادي کال د ملیشیا ځواکونو د هڅو له امله نښتې راکمې سوي دي، خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ملیشیا ځواکونو له محکمې پرته خلک وژلي او د اپوزیسیون غړي په نشه کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه به نن په کار پیل وکړي. په ننګرهار کې تر اوسه د ځمکو د غصب ستونزه په خپل حال ده.
مافیا خپل یو اداره ګرځېدلې. نن نه څلور کاله مخکې پخواني ولسمشر د کابل د دې او د کانال د ټولو ځمکو د قرارداد فسخ حکم لیږلی دی، خو دغه ستره محکمه په دې ونه توانید چې دغه د رئیس جمهور حکم تطبیق کړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې د پرده د حملې په اړه تر اوسه تحقیقات نه دي شوي.
تقریبا نږدې د څو میاشتو کېږي تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. د جون په شیبو کې ونیس پروګرام کې مو دا ځل د دودیز درملو او طبابت مسأله څېړلې ده.
مثلا زردچوبه، زنجبیل، مخکې خو دومره امکانات نه و، بس خلک بوت راتولاده و د پودر په شکل، د شربت په شکل تهیه کېده و د جوشانده او همداسې دم کرده.
جون په شیبو کې له بل د اساسي بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خبرو. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي د کمیټې کسان معرفي شول. د ولسمشر له یو فرمان سره سم دا کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوره شوي وو او را روانو پارلماني انتخاباتو ته هم سر له اوسه د ځینو راپورونو له مخې اندېښنې پیدا شوې دي، خو چارواکي هیله مندي چې د غوراوي نوې کمیټه به وړ کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تاکل شبه ده چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د خوراوي کمیټه نن خپله لومړۍ غونډه په کابل کې وکړي او بیا له ولسمشر اشرف غني سره خبرې پیل کړي. د خوراوي د کمیټې لپاره اووه تنه دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری انتخاب شوی دی. دا وکسی سړډاله د ولسمشر د 53م تقنینی فرمان نمخې داسې ټاکل شوی ده چې یو غړی د ستري محکمې د عالی شورا له لوري معرفي شوی، بل د اداري او ملکی خدماتو د کمیسیون له لوري، دریم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار د کمیټې لخوا، او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د تقنینی فرمان لمخې د مدني ټولنې په فعالانو کې یو د ښځو د حقونو فعال، یو د انتخاباتي حالو زلو فعال، او یو هم د رسنیو د بنسټونو فعال په دې کمیټه کې راغونډ شوي دي. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د دې کمیټې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل. د قانون له حکم سره سم د کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته معرفي کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې د کاري اصولو په اړه ښاغلی عاکفي وایي،
د
خپل رئیس سر انتخابیدو وروسته به دا کمیټه له اصولو سره سم د لسو یا 1500 ورځو په مخه موضوع اعلان کړي، او له هغه وروسته به له شرایطو سره سم د مناسبو خلکو غوښتنې ترلاسه کړي، او هغه غوښتنلیکونه چې دوی ته رسیږي باید یو ویشتنه چې شرایط یې سم وي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بیل کړي، همداراز 1500 نور د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته بیل کړي. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره غوره شوی کسان به بیا د قانون لمخې ولسمشر ته وړاندې کیږي، او د قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې د یو بشت غوره شویو کسانو له ډلې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره وتنه چې دوی به پکې میرمنې وي غوره کړي، او 15 تنه به د شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د راپورونو لمخې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه به تمه ده چې راتلونکې اونۍ خپلې علني رسمي غونډې پیل کړي.
و امر چې د افغانستان انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي د کمیټې کسان معرفي شول، او نن به لومړنۍ غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او نورو کمیشنرانو ویلي دي چې دوی د پخواني ولسمشر د فرمان پر اساس د شپږو کلونو لپاره غوره شوي دي، او څوک یې نشي لري کولی تر هغو چې د دوی دوره نوي ختمه شوي. خو په دې اړه به وروسته کوچه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو د وسنیو چارواکو نظرونه واخلو. افغان کارپو او پخوانی ډیپلومات احمد سیدی چې تل مو د افغانستان پر مختلفو موضوعاتو سره مرکې کړي دي، وایي چې پر ده د حملې په اړه تر اوسه تحقیقات نه دي پیل شوي. سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نظام کې دننه لوړ پوړي چارواکي پر ده په حمله کې لاس لري، که څه هم دی وایي چې د یو شمېر مشکوکو کسانو نومونه یې خپله ولسمشر ته ورکړي دي، خو بیا هم په دې اړه تر اوسه کار نه دی شوی. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې، او په سر کې له هغه پوښتنه کړې ده چې ولې تر اوسه پورې تحقیقات نه دي پیل شوي د وروستۍ حملې په اړه.
تقریبا نږدې ده چې یو میاشت به کېږي، تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی. یو نماینده ما هم ټاکلی په دې کمیسیون کې، نماینده ما ته وایي چې تر اوسه حتی هغه اعضای کمیسیون چې تحقیق وکړي مکمله نه ده. کوم شی چې په لاس کې به ولري، کوم شی چې پیدا کړي، تر اوسه هیڅ شی نشته. یعنی هغو تر اوسه دا فرصت پیدا نه دي کړی، یا نه دي غوښتي چې فرصت پیدا کړي چې په دې باره کې جستجو وکړي، جلسه وکړي، خپل نظریات مشترک.
تاسو شکل پر وختون کې بستری وای، خپل رئیس جمهور لوړپوړي حکومتي چارواکي تاسو ته راغلل، هغه یې څه ژمنې وکړي او ولې ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي تاسو په نظر؟
زه سخت حضور دوم. رئیس جمهور یو خود رسانی خبري وو تلویزیونونو، وروسته رئیس جمهور نیمه ساعت له ما سره دوی په دوک ناستو. ما ته تعهد وکړ چې تاسو ته ظلم سوی، په داسې ځای کې ته پتا باندې حمله سوی چې مونږ رئیس جمهور ول چې مونږ ورته شین ساحه وای. زه شخصا د تا موضوع بررسی کوم، تحقیق کوم. زه تر اوسه انتظار یم چې رئیس جمهور په خپل خبرو باندې ولاړ، یعنی مستحکم پاتې شي، په خپل خبرو باندې اعتماد به ولري. بیا نو یو سور از نور بام صبر کوم چې واقعا رئیس جمهور خبره کړي په خپل ژمنه په خپل ژبه کې، یعنی استادګی لري کړل.
استاسو پرزان حمله، او بل اخر استاسو په سیر د نور کسانو او سیاستوالو پرزان حمله، تاسو څه فکر کوئ دا به د بیان ازادي کرا کرا نغلي کوي که څنګه؟
دغه حکومت عمدترین دستاورد د ازادي بیان ده، مطبوعات د رسانې دي. اوس د نن په نظام چې زه ورته ستونی پنجم وایم، هغه کړی دی چې فکر کوي چې باید به هر قیمت چې کیږي ازادي بیان خفصی له منځه لاړ شي. ما بار بار تکرار کړی چې په ما باندې داعش حمله نه دي کړی، القاعده نه دي. ستوري پنجم چې دننه په نظام کې ټور موټر بلري، مسؤلیت بلري، امتیاز بلري، کارتونه بلري، هغو به دا کار کړي. حتی د بعضي خلکو نوم ما شخصا رئیس جمهور ته میم ورکړی.
دغه اشخاصو نومونه موږ ته نه شي
اخیستی؟ اوس نه سم اخیستی. ما رئیس جمهور ته ورکړی. رئیس جمهور اوس نن چې ما د رئیس جنایي سره خبرې وکړه، هغه وویل چې د هغه خلک د تحقیق دپاره باید موږ د رئیس جمهور حکم واخلو. البته زیاتر چې زه ستون پنجم ورته وایم چې یو تعداد په شورای صلح کې دي چې ملا عمر ته فاتحه واخیستل، بیا نه زه د هغو سره په مخالفت کې وم. زیاتر په دې موضوعاتو کې هم تاثیر گذار دی.
په پاکستان کې مو ډیر وخت تیر که څه فکر کوي دغه کسان چې په تاسو حمله کړې دکتې شوي بي د هغه طرف نه که څنګه؟
یوازې زه نه یم. پاکستان په افغانستان کې صلح د راوستلو دپاره څو شرطونه لري، لس شرطونه لري. د افغانستان اوبه به مهر نسي، ترانزیت لارې آزاد وي، د هند سره ښه اړیکې نه وي. امیدواره یم دولت افغانستان دا شرطونه به نه مني، چې ومني سخت ننګین وي، سخت شرماور وي.
د سس چارو کارپوه افغان ډیپلومات، پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې یوه میاشت تقریبا یوه میاشت مخکې پرې حمله شوی وه او ټپي شوی و. دی وایي چې تر اوسه پورې د دغې حملې په اړه تحقیقات نه دي پیل شوي، که څه هم افغان ولسمشر هم ورسره ژمنه کړې وه چې د دغې حملې د عاملینو په اړه به جدي افغان امنیتي چارواکي عمل کوي. یوازې سعیدی نه دی چې په وروستیو کې پرې حمله شوې، بلکې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو سیاست د افغانستان د سیاسي چارو پر کارپوهانو او د مدني ټولنو پر فعالانو حملې شوې چې د یو شمېر کړیو اندېښنې راپورته کړي دي. دوی وایي چې دا ډول حملې که دوام وکړي، ښایي په افغانستان کې د ازادي د بیان هغه پرمختګونه چې په دې وروستیو څه باندې لسو کلونو کې ترلاسه شوي، هغو ته زیان ورسوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام وارد دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ، پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو سره دغه راز له مختلفو نورو لارو هم اړیکه ټینګولی شئ. کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام پرېږدئ. د افغان بي سیمه تسو اتل شمېرې له لارې هم موږ ته پیغامونه رااستولی شئ. ازادۍ راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې اورېدلی شئ. د ښځو او ماشومانو د حقونو د پراختیا او ملاتړ مؤسسه د افغانستان د رهبرۍ په برخه کې د ښځو د ونډې غوښتنه کوي. د دې مؤسسې مسؤلین وایي چې افغان حکومت باید د ملي عملي پلان په پلان کې د ملي عمل په پلان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه پریکړې لیک له مخې ښځو ته د سیاسي حضور زمینه برابره کړي. په عین حال کې د جنډر نړیواله شورا په افغانستان کې د رهبرۍ په بېلابېلو برخو کې د ښځو د حضور او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو ټینګار کوي. تفصیل د قسم سولمل په راپور کې.
په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور د حکومت کلیدي څوکۍ او ملي شورا ته د انتخاباتو له لارې د هغوی لاسرسی هغه څه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ مؤسسه ورباندې ټینګار کوي. د دغه مؤسسې رئیس زهرا سپهر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خپلواکي ډاډمنه کړي تر څو ښځې وکړی سي د ولسي جرګې د انتخاباتو له لارې ملي شورا ته لار پیدا کړي. میرمن سپهر زیاته کړه چې د ښځو د جنسي برابرۍ مسأله باید د انتخاباتي سیستم د اصلاح په کمیسیون کې په پام کې ونیول سي.
باید برنامه های بیشتر آگاهی دهی برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان را
با در افغانستان سنتی جوړښتونو ته په کتو باید د ښځو د پراخ سیاسي حضور لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي. موږ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په برخه کې د ښځو د جنسي برابرۍ مسلې ته پام وکړي ترڅو د ښځو لا ډېر ګډون او مؤثر استازیتوب رامنځته شي.
نوموړی دغه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 شمېر پریکړه لیک پر عمل کېدو ټینګار وکړ. دغه پریکړه لیک د سولې او ثبات په بهیر کې د ښځو د حضور پر پراختیا، په دولتي پریکړو کې د هغوی پر ګډون او په وړاندې د جنسي تبعیض په له منځه وړلو ټینګار کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ د مؤسسې رئیسې زهرا سپهر همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د هالند سفیر وایي چې هیواد د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو ملاتړ کوي. جان بیکر د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د هغوی پر سیاسي حضور او کلیدي څوکیو ته د هغوی پر لاسرسي تاکید وکړ. په همدې حال کې د جنډر نړیوالې شورا رئیس صبرینا بانو هم په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل چې لا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته باید لازم کارونه وسي.
And also
د سولې په ټینګښت، پراختیا او حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په برخه کې زموږ پیغام روښانه دی. دې کار موږ هڅول یو څو مخته ولاړ سو او هر یو ته دا ووایي چې زموږ اجنډا دا ده چې 2014 به د انتخاباتو کال وي او موږ به د انتخاباتي اصلاحاتو د پرمختګ څارنه وکړو.
اخو د ښځو چارو په وزارت کې د اسنادو د طرحې او بیاکتنې د برخې مسؤل پروین خلقی ویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون جوړول او د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د وجی صندوق رامنځته کول د دغه وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. که څه هم په سیاسي بهیر کې د ښځو پر پراخ ګډون په وار وار ټینګار شوی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پراخ پروګرامونه عملي شوي، خو لا هم لیدل کېږي چې د افغان میرمنو پر ژوند ډېره اغیزه نه ده کړې.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګه په افغانستان کې په یوې امنیتي تصدی کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې دل تصویب کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا تصدی به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمېر امنیتي شرکتونو په افغانستان کې یو شمېر امنیتي شرکتونه چې فعال دي حق زامو په بدل کې به د مختلفو موادو کتارونو ولایتونو تر سوال خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې په لسګونو دا ډول شرکتونو بندیز ولګول شو او هغه لغوه اعلان شول. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفاف شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او ویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځای لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د 15 او 16 ماده لمخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا 16 خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حق و زامو په بدل کې به د بهرنۍ ځواکونو د مهماتو او لوجستیکي موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په ناامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغه انتقادونو په لړ کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټې نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کیږي او بل امنیتی مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قماندې لاندې دي دوی خپل امتیازات معاشونه هغه څه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غصب ټولې قضیې له سره څیړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په ننګرهار کې تر اوسه 2,01,000 جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد یو تفصیلي راپورټ لري.
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې تر ټولو لویه او اساسي ستونزه د ځمکو د غصب مسله ده چې په تیرو 15 کلونو کې دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته شوې، ولې پر وړاندې جدي مبارزه نه ده شوې. د ننګرهار د عدلي رئیس مولوي محمد ابراهیم وایي هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو ادارو له لارې ترلاسه کړي په ټول ننګرهار کې څه باندې 2,01,000 جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې، چې له دې ډلې یوازې 125 جریبه ځمکه قضایي دولت ګټلې خو نوره له زورواکو سره ده.
مجموعه په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه ځمکه غصب شوې ده، چې په دې اړوند باندې په دې کال کې زموږ د قضایي دولت اعضای مسلکي او امریت 30 دوسیاګانې ترتیب کړي مختلفو غاصبینو لپاره، چې په دغه کې 12 د قضایي دولت اعضاو ګټلي دي. دا مې خوشخبری خبره ده، 125 جریبه ځمکه اعضای مسلکي د قضایي دولت دا ګټلې ده، بنا پر دولت صادره شوې ده. او دواته نور محاکم ته لګل دي چې جریان لاندې به په اوله محکمه کې سپدوی ما کې څه واستري محکمې ته لري کابل کې به جریان لري. او اتل سمسته دا وران دي اسناد جوړېدل خو به امکان لري چې په تورتي دارو کې د غصب پر ابيده څوک اسناد جوړ کړي، مګر زورګوي شته او هغه شته په سیاسن کې شته، په دامن کې شته، په نور ولسوالیو کې شته، اطرافو کې شته، په خار کې د کانال په موکو باندې ډیر چورتاران روان دي.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولا زمری وایي په دې ولایت کې مافیا خپل یو اداره ګرځېدلې او پر دغه مافیایي کړیو د محاکمو زور هم نه رسیږي. دی وایي څلور کاله وشو چې پخواني ولسمشر د کانال د غصب شوو ځمکو په اړه احکام ورکړي وو، ولې تر اوسه نه دی عملي شوی.
د اداراتو په خوا کې مافیا خپل یو اداره ګرځېدلې. تاسو وګورئ چې هغه نن څلور کاله مخکې پخواني ولسمشر صاحب د کابل د دې د کانال د ټولو ځمکو قد قرارداد فسخ حکم لیږلی دی، خو دغه د حکم د تطبیق لپاره څلور کاله ستره محکمه په دې ونه توانېده چې دغه د رئیس جمهور حکم تطبیق کړي او دا قرارداد فسخ شي. معلومیږي دا چې مافیایي کړي د یو تعداد ادارا سره د فساد په تقویت کې همغږي دي، همکار نه دي، که همکار وي د رئیس جمهور حکم واجب التنفیذ دی.
خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته د دې ولایت په قضایي او عدلي ارګانونو کې هم تغییرات راغلي. دا چې د دې ادارو نوي مشران به د غاصبینو پر ضد مبارزه وکړي، که څنګه د استیناف محکمې نوی رئیس عبدالولي قاضیزاده وایي اوس هغه پخوانی خزانه ده او د دولت ټول ملکیتونه به له غاصبینو څخه بیرته دولت ته وسپاري.
او کمدارنګه د دولت ملکیتونه هم د غصب نه راغلي وي، هغه به هم د قانون پر نه کې بیرته دولت ته سپارل کیږي. او هیڅ چاته به دا حق نه ورکوو چې په قضایي چارو کې زموږ مداخله وکړي او یا نفوذ ولري.
دارنګه د استیناف سرنوالي نوی مشر عبدالحد حیدری هم ژمنه وکړه که په هر ځای کې د قانون څخه سرغړونه وي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
خاصتن د سرنوالي اداره چې د قانون د تطبیق یو ځانګړې او خاص ارګان دی، همیشه کوشش کوي د قانون پر وړاندې یو موضوع وسړي او تای مراحل پروسه تای مراحل کې ان شاء الله موږ په خپلو اجراتو کې د قانون په چوکاټ کې متحد یو.
استیناف محکمې، عدلي ریاست او استیناف سرنوالۍ لخوا یو ګډ کمیسیون هم جوړ شوی تر څو د اداري فساد پر ضد او د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځولو په خاطر په ګډه مبارزه وکړي.
په ننګرهار کې مو د غصب شوو ځمکو د ستونزو په باب واورېدل چې د ننګرهار عدلي او قضایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 125,000 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځولې ده، خو په دې ولایت کې ویل کېږي چې 2,01,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده.
مثلا زرچو و زنجبیل مخ که دومره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده.
که غواړی چې د دودیزو درملو او طبابت په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د غرض اساسي او بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم مه هیروئ. په افغانستان کې تنیمې بجې دي، بیا هم قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه نن په کابل کې خپله لومړۍ غونډه کوي. د دې کمیټې وګړي د ولسمشر د 15 تقنیني فرمان له مخې تېر ورځ اعلان سوه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېرونې د برید د څېړنې په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو حملې ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو رسنۍ لوبه کوي. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قسیم سلیمانی د دسمبر په لومړۍ کې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي دي. انقره وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنکړي. د الوتکه تېره میاشت ترکیې هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا متحده ایالتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې سي. او د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشه ځواکونو هڅې واکړه کم سي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د بل کال په مخه اوږده سوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې به هم لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور د انټرنیټ لارې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلای شئ. او مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، یوه نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوې چې څرنګه د اسلامي دولت ډلې د مالي سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي چې په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبره.
داخل شوی له چنند ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او مسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کېدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر سپتمبر تر یولسمې وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدې، دا ځل به هم هماغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه، داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
اروپا تر امریکا
حکومت ذمہ وار ہے، کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
ل آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی او جان خبر کرئی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاری کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاری اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر ده خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وبنن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبو باندې بس
لې فکر چې محکمل خواسي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی. نو لدې سره دوه ګونه چلن کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او لدوی سره ناوړه چلن. دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختی او د دې فقر لمن ټوله سي. بل مثلا موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلند وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی، لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیواز د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو ملسه
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به له دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره پخوا راهیسې په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننۍ خپرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځئ ناجیې صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو،
کله چې انسان پزمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړي د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره لیوي تجربې هم دریغ نه دی کړي. انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزې درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزې درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځانګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ له بل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلق انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته. ځینې کاوشونه چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دي داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان که خلق به بوت نه استفاده.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یونانی طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یونانی طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به یې واورو.
او افغانستان د افغانستان سنتي طب متاثر ده اما و پخوانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده. با افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت او اسلامی طبابت اثر داری، ذکر چه افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخکر یونانی دوره تیر کرده او کل چه بابر منستر آقیه و په هند که خپل امپراتوری جور کرد نو پا دی وقت که افغانستان هم جز دیده قلمرو او علایق فرهنگی دی هندیان و افغانان ترمنز دیر زیاد شو لینده که بلوست تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه دی بیرون نراول که گی اکثرا دوایی بوتی ده هین نواره دیگی مثلا زرچوبه، زنجبیل مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل ده شربت په شکل تا یکی ده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا و روست لک پیش رفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراض و پا دا داوی کلک فشار خون دا چربی خون دا شکر رو.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چاري روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځانګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوا قلم دوایی تولیدوي چې وي د پروستات و پایین ده علاج ده پاره دی او بوله ده شکر ده ناروغی ده پاره.
خغلی کریم یو ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړونکو طبيبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لپاره یې د کار جواز لري، خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کېږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یوناني طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نوم معلومیږي، سینوها چې دی دا خپل د فرعون طبيب وو او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله او د یوناني طب لرغونتیا ډېره زیاته ده. په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یواله هغه پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړی دي. نو موړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقال شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت منځ کې مشابهات ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې وو یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغو سره بعضي طبابان راغلل هغه هم دلته دود دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه مغا افغانانو چې عملته زده کړی وو او بعضي هغه نه چې افغانستان ته مهاجر شول یا د افغانستان تولال 200 کال مخکی دلته دود پیدا کرده. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پښو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخته زیاتوي چې دودیز طبابت ښه دی، مګر په دغه برخه کې باید زده کړې وشي او د یوې معتبرې مرجع له لورې ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولې خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، د پښتنه راته د کابل اوسیدونکي روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټی جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی جنبی اورس تر څنګه ګټه ډیره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي د نور مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډیره ګټوره ده او خلک یې ډیر باورې دی پې چې ډیره ښه ده.
د کابل اوسیدونکو پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري او همچنان مفید به هم وقې سي، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یا یو معیار ورته ټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بات کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا د یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټولو نه غټ کیفیت عادي ساده دی چې کم سړی کم گیا استفاده کوي خو دغه مزاج دغه خواص او دغه تفیت شناختی وکړي، یعنی پیژندول وکړي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او که چیرې د سره پیژندولی ونه کړه نو دغه گیا چې دغه هیڅ نتیجه نه ورکړي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه همدرد وایي
203 هاویا رقم گیانې په افغانستان کې صادرېږي، خو بدبختانه د دې نه ډېر کم مقدار دی ازي خارج ته نور دی، گیا نه فلسطین شته نه ترتیب شته او نه جوړول شته. که چې افغانستان به من سپیزي به من سرخزي شیرین بیا او تویدازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس انجه او توي څوک ته انګه وایي دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده.
وزارت سرنامه، بررسی قوانین او فارمیسی، تحصیلات علی او د سالندوالی د دې ټول یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي. ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نورو سره کم سایه کامیاب هغه ته اسناد فارغت ورکوي او که کم سایه کام هغه د چې وسرو نور کار وکړه هغه پیدا کړه بیا راشه دوم بار بیا امتحان تا که چیرې کار کوشي.
دی وایي چې اړوند ورګنونه باید د هغو کسانو مخنیوی وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه که چیرې مخنیوی ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدو په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسول. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
آزادی رادیو لوونه تر وو